Radio.
سلام ستړي مشي تاسو مخک لا ساتي رادیو اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د ماشومان د ساتنې نړیوال صندوق یونیسف وايي تر کال نږدې 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ منو دغه صندوق د یکشنبه په ورځ د فبروري 15 د خپل کلنی راپور په خبرولو سره ویلي په 2015 کال کې 2.9 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې څه باندې 12 میلیونه ماشومان وو د یونیسف په ټکو په افغانستان کې د روان بشري بحران اصلي لاملونه لزده کړو او کار د ښځو نجونو راګرځول اقلیمي بدلون اقتصادي رکود او بیروزګاری ده د یونیسف په راپور کې وړاندې راغلي چې د بودیجې کمښت د روغتیا خوړو او پاکو اوبو د رسول په برخه کې د دغه صندوق فعالیتونه له خنډ سره مخامخ کړي دي د یونیسف په ګډون ډیر شمیر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران سربیره د خدماتو په وړاندې کولو کې د بودیجې د کمښت خبره په ځلونو کړې ده دغه سازمانونو خبرداري ورکړي چې چیرته د اړمنو افغانانو د لاسنیوي په موخه په کافي اندازه بودیجې ترلاسه نه کړي په لرو پرتو سیمو کې به د مندو ماشومانو سربیره ډیر اړمن کسان د ژوند له نمړنیو خدماتو بې برخې شي د پاکستان د تحریک انصاف پی ٹی آئی ګوند غړو او د عمران خان پلویانو له پیښور څخه پنجاب ایالت ته تلونکي لارې تړلې دي د دغه ګوند غړو له حکومت غوښتي چې په خانه صدر اعظم او د دغه ګوند بنسټګر عمران خان پر وختون کې بسترې کړي د راپورونو له مخې د ناروغۍ له کبله د عمران خان د وسترګې د تخوارا کم شوې دي درې ورځې کېږي چې د عمران خان پلویانو په ډیری اسماعیل خان کوات او اټک کې پنجاب ته تلونکي ټولې لارې د تګ راتګ پر مخ تړلې دي د دغه اعتراضونو له کبله زرهاو موټرې په لارو کې بندې پاتې دي د راپورونو له مخې د عمران خان د سترګې د درملنې په موخه د ډاکټرانو یو ټیم زندان ته ورغلی دی د پاکستان سری محکمې د فبروري په 12مه امر کړی و چې د ډاکټرانو یو ټیم دی د عمران خان د درملنې په موخه زندان ته لاړ شي او عمران خان ته د اجازه ورکړل شي چې خپل اولادونو سره ټلیفوني اړیکه ونیسي عمران خان له 2023 کال راهیسې د درغلیو په ګډون په شمیر قضیو کې تورن پیژندل شوی دی چې په 400 کلونو بند محکوم دی عمران خان بیا په ځان لګیدلې د درغلیو ټول تورونه سیاسي بللې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له ایران سره پر ډیپلوماټیک چلند ټینګار کړی هغه چې د یکشنبه په ورځ د فبروري په 15مه د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې په یو خبري کانفرنس کې خبري کولې وویل ولسمشر ترامپ ایران ته ښکاره ویلي چې مذاکراتو ته د جګړې پر څل اولویت ورکوي هغه وړاندې ویلي هیڅوک نه دي توانېدل چې له ایران سره بریالی تړون ولري خو موږ خپله هڅه کوو له دې مخکې ایران له امریکا سره د خپل اټومي پروګرام په اړه د وی هوکړې د ترلاسه کولو امکان مطرح کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال د یکشنبه په ورځ بي بي سي ته ویلي و چې امریکایان د بندیزونو په اړه خبرو کولو ته چمتو وي موږ چمتو یو چې د خپل اټومي پروګرام اړوند مسلو په اړه خبري وکړو هغه د مشخصه نکړه چې ایران د ټولو او کډېوي برخې بندیزونو لری کول غواړي روبیو په مونیخ کانفرنس کې له ګډون روس د سلواکیا ته تللې تمه ده هغه له دې وروسته د هنګری له ولسمشر ویکتور اوبان سره وګوري او د هند د کرکټ ملي لوبډلې د شپاړه سمندو په توپیر پاکستان ته ماته ورکړه د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالۍ په لړ کې هند وتوانی د پاکستان ته په ماته ورکولو سره د تو غور لوبډلو پړاو تلارو مومي د لوبه چې د یکشنبه په ورځ د سریلانکا په کولم بخار کې وشوه هند پاکستان ته په شلورونو کې د یو سلو شپږ منډو هدف ټاکلې و د پاکستاني لوبډلې پاتلو سورونو کې د ټول لوبغاړو په سوځیدو سره یو څل څوار لسمنډي جوړې کړې د هند پر وړاندې د پاکستان لماتي وروسته د غلوبډل اوس د جدول په دریم ځای کې ده پاکستان مخکې د هند پر وړاندې لدی لوبي بایکاټ اعلان کړی و لا دوزرو د وشتم کال رہی سهند له پاکستان سره 15 واري په نړیوال شلوریز جام کې لوبي کړې چې ټولې ترې ګټلې دي بل پلاو په نړیوالو سترو لوبو کې د هند پر وړاندې د پاکستان څوار لسمه ماته و د کرکټ د نړیوالو شورا د معلوماتو مخې پاکستان او هند ولس شلوریز لوبې کړې چې څوار لسې هند ګټلې دي د کرکټ د شلوریز نړیوال جام بل لوبا نن د شنبه د افغانستان او متحده عرب امارتو ترمنځ ده افغان ټیم خپلې دوی نمرنې لوبې په نیوزیلند او جنوبي افریقا بایللې دي تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي. نن د شنبه د قزاقستان په پلازمینا استانا کې د افغانستان په اړه ناسته جوړه شوې ده. د دې ناستې د اجنډا په اړه وړاندې درته چو سیاتو لرو. د روژې په درشل کې خلک شکایت کوي چې قیمتونه لوړ شوې دي.
سر له اوسه د وریجو د غوړیو مطلب د شدو د هر سنتونه مخ په ځپاله راغلي دي. خلک د روزګار د کارونه نشته.
په افغانستان کې ډېرې ځوانان ولې د رښتې خلاف کار کوي؟ او آیا تاسو یل شوې یاستئ چې د رښتې خلاف کار وکړي؟ په دې وروستیو کې ځوانانو ډېر د موبایل جوړونې کار ته مخه کړې ده. د چې څه ډول کار دی؟
موبایل جوړونې زده کړم تاسو ته. زه موبایل اوس ډېر عام دی او څه یې بارے کله چې موبایل کارون کې لري نو اتمن موبایل د خرابې.
د دې سربېره نور مطالب هم درته لرو. ملتي هم غواړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په هم ستړي مشي. په دې خبری خبرونه کې مو زفرید سیال، صفی الله ستانکزی او په تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیری ملتیا کوي. د قزاقستان پلازمینه نن دوشنبه د منځنی اسیا ته هیوادونو د ناستي کوربه ده. دغه ناسته د افغانستان په اړه جوړه شوې. د اجنډا ناسته په افغانستان کې روان بشري بحران او د اقتصادي اړیکو پراختیا ته شوې. د طالبانو حکومت د ناستي هرکلی کړی. نور جزئیات پر راپور کې ورو. د قزاقستان پلازمینه استانا نن دوشنبه د فبروري 14 د افغانستان په اړه د منځنی اسیا د څلور هیوادونو د زنګور استازو د تماس ټلې د دویمې غونډې کوربه ده. د قزاقستان د حکومت رسمي ویب پاڼې د فبروري 14 د دې ناستي د جوړېدو خبر ورکړی و. په خبر کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان لپاره د هیواد ځنګړی استازي اسمت الله ارګاشوف د قزاقستان له سفیر بیوبوت اکماتوکولوف سره په ویلیدنې کې د غونډې د جوړېدو په اړه خبري او توافق کړی و. د منځنۍ اسیا څلور هیوادونو قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغیزستان ډیپلوماټان د تماس ډلې تر چتر لاندې راټولېږي او د بحث وړ مسایلې ته افغانستان د اقتصادي همکارۍ او د پیاوړتیا سربېره په دې هیواد کې د بشري بحران پر شته ننګونو خبرې ترې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویند حمدالله فطرت بیا د دغې ناستې د جوړېدو په اړه ملي راډیو ټلویزیون سره په وی مرکه کې لښکېلو هیوادونو د دا ډول غونډو د جوړېدو په پار مننه کړې ده. دغه پټکو د دوی د حکومت اړیکې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د پخا پرتله په ځنګړې توګه په اقتصادي برخو کې پراخې شوې دي. خو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د دې ډول لاستو جوړول ولې مهم دي؟ په اړه د سیاسي چارو کارپو طارق فرهادي ازادي رادیو ته ویل،
حقیقت دا ده چې د آسیای مرکزی هیوادونه افغانستان او پاکستان مارکیټونه ده. اټیالری خصوصا چې د ازبکستان جمهور رئیس یو سفر وکړه په پاکستان کې، دوی ته آشکار دی چې پرته له افغانستان پاکستان سره اقتصادي او لوجستیکي تعامل مشکل ده. دوی هم په دې کوشش کې دي چې له پاکستان او افغانستان ترمنځ روابط ښه شي تر څو چې مرکزی آسیا له پاکستان سره کولای شي چې اقتصادي روابط ټینګ کړي.
لاننننی غونډې مخکې قزاقستان او ازبکستان د مرکزی آسیا د سوداګرۍ او اقتصادي جوړښتونو سره د افغانستان د یو ځای کېدو پر اهمیت ټینګار کړی او په وستونی د سیمې د دوامدار ثبات او د غونډیو هیوادونو د اقتصادي ود لپاره یو له مهمو شرطونو بللې دي. د منځنۍ اسیا د زنګور استازو د تماس ټله د ازبکستان په نوښت په 2015 کال کې رامنځته او نمرنۍ غونډې تیر کال د اگست په 16 په پلازمینه تاشکند کې ترسره شوه. د دغه ډلې د رامنځته کېدو موخه په سیمه کې د افغانستان جیو ستراتیژیک رول او له مرکزی اسیا سره یې تاریخي اړیکو ته پام د دې هیواد پر وړاندې د یو متوازنه او همغږه تګلارې رامنځته کول دي. د تاجکستان او قرغیزستان خلاف ازبکستان او قرغیزستان په تیرو څو باندې څلورو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسیدلی ورسره سیاسي سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پالي. په 2015 کال کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه شاوخوا 1.6 میلیارد ډالر ته رسیده چې د 2015 کال پرتله شاوخوا 50% زیاتوالی ښیي. د قزاقستان او افغانستان ترمن سوداګري د تیر کال په نمړی وته میاشت کې نږدې 338 میلیونه ډالر و. خو د دوړو هیوادونو چارواکو لند مهاله وخت مهاله د 3 میلیارډ ډالرو هدف ټاکلی دی. نور خبرونه در سره صفی الله ستانکزی مخې ته وړي. ملتیا یې وکړي.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي د روژې لر رسیدو سره سم د لمړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوې. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بازارو کې بیې کنټرول کړي، ځکه د دوی په خبره له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا بیوزلي اغسلي چې دوی نشي کولای د خپلو کورنیو لپاره نفقه وګټي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې لر راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړېږي. تازه د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کسبګرو او دوکاندارانو خونی له مشرتابه او اصنافو له مسؤلینو سره په لیدنه کې لاغوي غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیو له لوړولو ډډه وکړي. جزئیات د اکرام الله اکرام په رپورت کې.
د سیمهال چې روژې ته څو ورځې پاتې دي، د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی وایي له یوې خوا بیکاري، بېوزلي او له بله خوا د خوراکي موادو لوړو بیو ترې د ژوند لورې ورک کړی. د کابل پارزان قیمت سیمه کې میش عباد الله ازادي راډیو ته وویل
سر له اوسه د وریجو د غوړیو مطلب د شدو د هر سرټونه مخ په زیاتوالی راغلی دي. خلک د روزګار دي، کارونه نشته دي. د حکومت نه دا غواړو چې باید حکومت باید دې لوړو بیو مخه ونیسي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي ګلبت هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې هر کال د روژې پر اتک سره د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې لوړوالی راځي.
په نورو هیوادونو کې چې روژې مبارکه میاشت را نږدې شي، د خوراکي اجناسو نرخونه ارزان شي. بدبختانه چې زموږ په هیواد کې روژې مبارکه میاشت نږدې شي، خوراکي اجناسو نرخونه ډیر لوړ شي. خلک غریب دي، روزګار نشته. ځینې نوي مهاجرین هیواد ته راغلي دي چې هغه تاسو پورې په روزګار نه دي شوي، کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
د بلخ ولایت د مزار شریف یو اوسیدونکي سیرت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت باید بای کنټرول کړي، ځکه خلک ډیر بې وزله دي. که بای کمی وي نو هر سړی به روژه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد دغه غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د کسبګرو او دوکاندارانو خونی له مشرتابه او د اسناپ له مسؤلینو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیو له لوړولو ډډه وکړي. په هغه بیان کې چې شنبه د سلواغ یا دلوي په 15مه د یاد وزارت په اکسپان خپور شوی راغلی چې یادو مسؤلینو ډاډ ورکړی چې په بازار کې په کافي کچا د اړتیا وړ توکي شته او د روژې په میاشت کې به په بایو کې لوړوالی رانشي، خو خلک وایي یوازې ژمنې بسنه نه کوي، باید عملي اقدامات او څارنه وشي. د کابل په منډوي بازار کې هم بیلابیل عمده پلورونکي وایي له تیرې اونۍ راهیسې د ځینو لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی د یکشنبې په ورځ د فبروري په 26مه ازادي راډیو ته وویل تیرې اونۍ ومنۍ بورې وړه په 1400 افغانۍ او خووس په 1510 افغانۍ پلورل کیږي. یو من بوره په 320 افغانۍ او خووس په 360 افغانۍ او تر رسیدلې. د غراز د یوی درینمنۍ سیله وریجو بورې په بیا کې هم تر 200 افغانۍ زیاتوالی راغلی. 13 بیا 2300 او اوس 3500 افغانۍ ده. د دې ترڅنګ د دالو او لوبیاو په هر من کې هم لس تر سلويخت افغانۍ لوړوالی راغلی. خو دوی په خبره د غوړیو په بیا کې بیا کموالی راغلی. 13 یو لس لیټره بشک غوړی 250 خو اوسې بیا 1080 افغانۍ ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې له راتک سره د خوراکي موادو بیې لوړېږي. خو د دې خونی سلاکار خانجان الکوزی وایي چې سږ کال د خوراکي موادو د بیې لوړېدل بېلابېل لاملونه لري. نوموړي یکشنبه د دلوي شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدل او د غراس په نړیوال بازار کې د ځینو توکو د بیې لوړېدو د افغانستان په بازار هم اغېز کړی.
افغانستان کې بدبختانه هم داسې کېږي چې داسې مذهبي ورځې راشي او په هغې کې تقاضا ډیر شي، خرید ډیر شي په مارکیټ کې، نو په دغه صورت کې مارکیټ یو جګزي. او کله کله داسې چې نور عوامل هم لري، سږکال په روژه کې چې د پاکستان سره مناسبات خراب دي، تاثیرات پرې منفي کوي. خو دا یو سنت پاتې شوی دی بدبختانه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې له څلور میاشتو د زیاتې مودې راهیسې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د پاکستان له لورې د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شوې، چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم په ټپه ودرېده. خو دا یوازې سږ کال نه دی، بلکې په تیرو کلونو کې هم خلکو د روژې پر رسیدلو سره په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت درلود. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کسبګرو او دوکاندارانو خونی له مشرتابه او د اصنافو له مسؤلینو سره په خپل تازه لیدنه کې ادا کړې چې په تیرو څو کلونو کې پروژې میاشت کې بیې مناسبې وي.
لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو
هر ورځ شپه او ورځ
ل افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو لوټلو ودر شکاله ورسته لا هم د هغې جګړې پایلو د میلیونو افغانانو په ژوند سیوري غوړولې په ځانګړي ډول د هغو کډوالو برخلیک چې د امدی ارغل لامل نور هیوادو په ځانګړي ډول پاکستان ته تللی او اولادونه په جلا وطنې کې زیږیدلی اوس چې پاکستان تر بل هر وخت دغه کډوالو د جبري استلو لړۍ تیزه کړې او په غیواد کې کمپونه ورتړلې دا کورنۍ اړي شوی دا سیوا ترستنی چې خپلې دی خو اندې وړاندې ان دې او نه هم په کوم کې چې خپل لیدې خو پکې کومه سرپنا نه لري. جزئیات د اکرام الله اکرام پر ریپورت کې اورو.
یک شنبه د سلواغې شپږشتمه له افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د وټلو و دیرشم تلیندې حق ورځ شوروي اتحاد د جنرال بوریس ګراموف په مشرۍ خپل وروستي سرتیري له افغانستان وېست او په دې هیواد کې خپل نږدې لسکلن اشغال پای ته ورسوه. شپږ سلویخ کال وړاندې د 1955 کال د مرغوم یا جدي پښپګما د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان پوځي يرغل وکړ. د حافظ الامین د وخت حکومت یړنګ او ببر کارمل واک ته ورسوه او داسې یو جګړه پیل شو چې میلیونونه افغانان یې غزمن کړل. د همدې يرغل او د شوروي ځواکونو د هغه وخت مجاهدینو ترمن د خونړۍ او جګړو پترس کې میلیونونه افغانان اړ شول چې هیواد پرېږدي. زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول پاکستان ته کډوال شول او هلته یې لسیزي کډوالي تیر کړه. داسې چې هلته څو نسل وزیږیدل چې تر اوسه لا هم خپل وطن نه دی لیدلې. یو شمېر هغه کسان چې له پاکستان تر ایستلو وروسته افغانستان ته ستانه شوي وای له بې سرپناي او د بیکاری په ګډون لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د لغمان ولایت اوسیدونکو سناګول احمد زیچ شپږ میاشتې مخکې له پاکستان ستون شوي. یک شنبه د دلوي اصل واغ شپږشتمه ازادي راډیو ته وویل هغه مهال پلار د شوروي د يرغل پر مهال ونیول شو او د دوی نور کورنۍ اړ شو چې له خپل هیواد ووزي. هغه وای د هم خپل په پاکستان کې زیږیدلې.
روس په وخت کې د بندي سوي مجاهد کې اوا وخت نه تلو کډوال سوي او بیا موږ ملته پیدا سوي چې موږ یو خورې په غي کې وړو یو د سي برابر و. هغه نه بعد د موږ څلور خواندې او شپږ ګرونه موږ په پاکستان کې پیدا سوي. خو موږ ته ولدا سخت موږ سي وزل تر اغلي موږ تر یو شي آرام مسته د لکه مثال سره کوټه مسته دا یو شي موږ کو ډیر بد حالات سره.
عمر یو بل راستون شوی کډوال چې ورته کې سلري وای پلار یغه محل اړ شو وطن پریک دی او کورنۍ پاکستان ته کډه شو. عمر چې و وشکلن دی په پاکستان کې زیږیدل وای افغانستان کې هر څورت نه ویدي.
دا روس په جنگ کې ما پلار دوم ته څه چې کولی چې موږ واړو د روس کې ولم ډیر په تلاسو می خونه تا په بیا و موږ راول پاکستان ته بیا په موږ کمپو کې زما مشران زونه د ګورګان می دی اغه مال ته پیدا شوی بیا موږ بال بال ته دا غو مال ته پیدا شوی دا اوس چې موږ خپل وطن ته راځو په سلو نه سکیږي راغلی هم دلته موږ د چخکارو چې هم موږ دلته ماجوري په هیڅ څه کې موږ څوک نه حساب لري په هیڅ څه څو دلته را پورې خان دی وتا سماجر وي هم د سماجر به
ډیرې دا کډوال چې د پیوار کډوالې کارتونه لرل د 2015 کال په سپټمبر کې پاکستان له دې هواد وېستل. د شوروي ځواکونو ل يرغل وروسته د پراخې کډوالې په سبب کې په پاکستان کې د افغان کډوالو لزګونه کمپونه جوړ شول. داسې کمپونه چې ډېرې تر نږدې څلور لسیزو وروسته هم تر سمو دي مخکې فعال او زرګونه افغانان پکې وڅېدل. خو د پاکستان حکومت د تیر کال د سپټمبر په 15مه په یو رسمي مکتوب کې خبرداري ورکړ چې د خیبر پښتونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې به د افغان کډوالو شپاړس کمپونه وتړي. وروسته هم دغه هواد د پریکړې لمخې یو شمیر نور کمپونه وتړل شول. د ځینو کډوالو په وینا کوم کمپونه چې لا هم فعال دي د پاکستان حکومت پرې د برېښنا او اوبو په ګډون بنسټیز خدمتونه بند کړي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مشر بریالی میاخیل چې خپل هم د شوروي لیرغل وروسته په 19 کلنۍ کې پاکستان ته کډوال شوی وای اوس مهال په پاکستان کې پاتې کډوال له سختو ستونزو سره مخ دي.
کورونه په کرای نیولی وو مرستې به یې کولی د مهاجرو سره راشن به و ازادي وه د کار ازادي وه د روزګار ازادي وه تر دغه دمه پورې چې دا اوس په دې یو شپه کې غیر قانوني اعلان شلو او بس الله پاک عصري ته دا خلک پراته دي هلته کورونه نه لري 45 کاله چې پس چې سړی ځي یو د هغوی د سرپنا ځیه نه وي روزګار یې نه وي حتی هغې خلکو سره بلدتیا او هغه علاقې نه وي لیدلې هغې سره بلد نه وي.
د طالبان حکومت د سلواغې شپږویشتمې له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د اووه دېرشم تلین په مناسبت په خپره کړې اعلامیه کې دا ورځ د ویاړ په توګه یاد کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی خو ترمنځ همکاري به مشروطه وي. نوموړي دغه څرګندونې د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې کړي. هغه ویلي د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې رغولو ته اړتیا لري. د جرمني صدر اعظم ویلي د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي تر څو د هغو ګواښو په وړاندې چې د نوموړي په خبره د روسیې او چین له لوري اروپا ته متوجه دي مقابله وشي. جزئیات د نوریاس نوري په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او وای د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی دی خو ترمنځ به همکاري مشروطه وي. هغه دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وکړې. یو شمېر هغو اروپایي مشرانو چې له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره لیواله دي د نوموړي د دې وینا هرکلی وکړ. خو روبیو ټینګار وکړ چې که د اقلیم کډوالۍ او تعرفو په برخو کې د ولسمشر ټرمپ د حکومت په پام کې نیول شوي شرایط پوره نه شي واشنگټن به خپل لارې واځي تعقیب کړي. هغه د اقلیم په اړه د اروپا تګلارو ته په اشاره وویل چې دغو تګلارو د انرژي په پالیسیو کې تېروتنې رامنځته کړي. نوموړي همدارنګه د اروپایي دولتونو د کډوالۍ پر پالیسیو هم انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ چې لویدیځ د کډوالۍ د پراخې کچې له امله بې ثباته کیږي. هغه وویل د لویدیځ کډوالۍ هیڅکله هم داسې موضوع نه و او نه ده چې پایلې کم اهمیت وبلل شي، بلکې هغه داسې ستونزه ده چې په لویدیځ کې ټولنې بدلوي او بې ثباته کوي او دا بهیر لا هم روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی دی خو ټینګار وکړ چې د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې بیا رغونې او نوي کولو ته اړتیا لري. ښاغلی روبیو په دې برخه کې داسې ډیپلوماتیک ژبه وکاروله چې د تیر کال د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وینس له وینا سره توپیر درلود. هغه وویل اروپا او امریکا یو له بل سره تړلی دي. روبیو زیاته کړه چې امریکا چمتو ده کالتیاوی د نړیوال نظم د بیا جوړولو مسؤلیت ایوازې په غاړه واخلي خو غوره بولی چې دا کار له اروپایي ملګرو سره په ګډه وکړي. هغه ویل موږ غواړو اروپا قوي وي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرز د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپل پرانستونکو وینا کې هم د نړیوال نظم یادونه وکړه او ویل چې زوړ نړیوال نظم نور وجود نه لري. هغه د روسیا او چین لوري د متوجه ګواښونو په اړه خبرداري ورکړه او وړاندیز یې وکړ چې د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي ترڅو له ننګونو سره مقابله وشي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل کایا کالاس د مونشن د امنیتي کانفرنس په پای کې وویل چې اروپا مخ په نابودۍ نه ده او نه هم تمدن د نابودۍ له خطر سره مخ دی او زیاته کړه چې اروپا له ژورو اړیکو سره سره چې امریکا سره یې لري په ټولو مسایلو کې ورسره همغږي نه ده. د اروپایي تمدن نابودۍ هغه اصطلاح وه چې تېر کال د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپله وینا کې کارولې وه او له همدې امله یې اروپایي مشران ګرم بللي وو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د اروپا په اړه د ترامپ د ادارې د دریس په اړه چې هغې منفي وباله انتقاد وکړ او ویل چې روسیه باید دې ته اړ شي چې په اوکراین کې د سولې په خبرو کې امتیاز ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د اوکراین په اړه د واشنگټن د ژمنو پر دوام په ټینګار سره دا خبرداری هم ورکړ چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول به د کیف لخوا تکتیکي او سیاسي سختو امتیازونو ته اړتیا ولري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د شنبې په ورځ د امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې هیواد یې له موسکو سره د سولې د یو احتمالي تړون د لاسلیک کېدو لپاره لږ تر لږه د امریکا لخوا د شلو کلونو امنیتي ضمانت ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د هغه په خبره واشنگټن ورته د 15 کلونو امنیتي ضمانت ژمنه ورکړې ده.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي وایي په خپلو تخصصي څانګو کې د کاري فرصتونو د کمښت له امله د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړي. دوی وایي که څه هم په دې برخه کې لنډمهالې کورسونه تعقیب کړي خو په خبره یې اوس یې دا کار په مسلک بدل شوی او له همدې لارې خپلو کورنیو ته یوه مړې ډوډۍ ګټي. جزئیات د فیروزي عزیزي په دغه مفصل رپورټ کې.
په افغانستان کې د رښتې خلاف کار کول نوې خبره نه ده، خو پر دغه هیواد د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ په پراخېدو سره یو شمېر ځوانانو د خپلې تحصیلي څانګې خلاف ځینو کارونو لکه د موبایلونو ترمیم ته مخه کړې او یوې حرفې په توګه یې تعقیبوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبیدالله محب چې په خبره یې له فارمسي پوهنځي فارغ شوی او مخکې یې درملتون درلود، ازادي راډیو ته وویل اوس یې د موبایلونو د ترمیم کارخونه جوړه کړې ده. دای چې د خپلې نه کسیزي کورنۍ مشر کوي، ازادي رادیو ته وویل د ورځې تر 3400 پورې افغاني ګټي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړی.
که شزه کې ما د بیام در بخش انجینری موبایل و خودم پنتون میخواندم در بخش فارمسی. ما خودم
ما خپل په هنتون لوسته او فارمسی فارغ یم او مخکمه درملتون درلود. دا تحولات چراغلل نور می درملتون مخته وړی نشو. د ځان او کورنۍ د لګښتونو مسله مې و چې دې برخه تراغلم. هو څلور میاشتې کېږي چې خپل ځان ته د موبایل ترمیم دکان لرم.
دوه کاله مخکې یعنی د څوارلسو دویم کال په جدي کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ویلي و چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بدتره سوی او د هیواد له 50% زیات اوسیدونکي د $1 نه د کم عاید په ګټلو ژوند کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی نعیم الله چې د لغمان پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي د کتابدارۍ له برخې فارغ دی وایي اوس د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې او په دې برخه کې بوخت دی.
کوششونه وکړه غزمو برخه کې کوم چې کتابتون او معلوماتي سنس برخه ته خدم د پانتور استادې کوم چې استادان دی اغلط استادین په دغه کې ځګه یوازې په لغمان پانتون کې دا او کتابتونونو امیران هغه امیریت نو او مدیریت ډېر سخت دی ځکه افغانستان کتابتونونه هم کم دي او نفوذ یې پوره شوی دی او بیروزګاری نظر اغلم هلته موبایل جوړونې زده کړې مرکز ته ځکه موبایل اوس ډېر عام دی هر څوک یې کاروي او کله چې موبایل کاروونکي ډېر دي نو حتماً موبایل د خرابېږي. زما ملګري خپله شته دی پوهنتون د دورې ملګري مې دي او هغوی خپله د بیروزګارۍ نه مستري سره ناست دي اوس هم شاګردان دي بعضې پرېښود بعضې پکې زړه تنګ شي بعضې مشکلات پیدا شي نور یو ځوان کولی شي په 3000 افغانیو باندې یو کسب ترلاسه کړي او
خپل انده جوړه کی. دوی وای د موبایل ترمیم جوړولو لپاره په درې میاشتنۍ دوره کې روزنه کې په میاس کې د 1000 افغانۍ فیس په ورکړې د کسب او مسلک زده کړای او تر فارغې دوه یا دوه نیمه میاشتې وروسته ځانونو ته د موبایل د ترمیم کارخونه پرانستې دي. په ورته وخت کې د موبایل ترمیم او برېښنایي وسایلو د ترمیم د زده کړو د مرکزونو یو شمېر مسؤلان وایي چې د تیر په پرتله اوس په دې برخه کې د ځوانانو مراجعه زیاته سوې ده. له دې جلې کابل کې د موبایلونو د ترمیم د زده کړې د یو مرکز مشر امیر الله امیر ازادي راډیو ته وویل
شما بخش ترمیم موبایل د سوال کې اگر برتون بگیم با تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما داریم در این قسمت
مو په کال کې لسل تر 200 ځوانان د موبایل د ترمیم په برخه کې جذبو. سیستم مو داسې دی چې درې تر څلور میاشتو روزنه ده. ځوانان راځي زده کړه کوي او بیا د کسب او کار سختن کېږي. موږ سره ډېر داسې ځوانان شته چې له بېلابېلو څانګو لکه اقتصاد طب فارمیسي او نورو فارغ دي ځکه دا لنډمهالې درې میاشتنۍ دوره ده چې زده کوي او ژر پکې کار مومي.
ښاغلی امیر وایي چې نه یوازې ځوانان بلکې آن د پخو عمر لرونکي کسان چې یا له خپلو پخوانیو دندو لرې سوي او یا مختلفو برخو کې کار نسي موندلی دوی ته مراجعه کوي او له درې تر څلور میاشتنۍ روزنې وروسته د موبایلونو د ترمیم ورکشاپ پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر ځوانانو چې په بېلابېلو برخو کې لوړې زده کړې کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې په دولتي ادارو کې د دندو د ترلاسه کولو لپاره اړیکې پالل کېږي. هغه دا چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړي. د تخنیک او ټکنالوژۍ برخې یو شمېر پوهان او فعالان وایي د ټکنالوژۍ چټک پرمختګ او ورځ بلې ته د برېښنایي وسایلو د ترمیم د خدمتونو اړتیا ته په پام دا برخه د ګټې ده او ځوانان کولی سي په چټکۍ سره په دې برخه کې د کار بازار ته ننوځي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او د سافټویر انجینیر آغا ملک سهار ازادي راډیو ته وویل
ټکنالوژي بلې باید پاملرنه وسي. هغه دلیل ده چې 2.5 برابر پرمختګ زیات دی نه ډېر زیات پرمختګ کوي. تقریبا د اوس د نړۍ ډېر زیات تندي په همدې برخه باندې تکیه دي او له دې برخې پرته دنده پیدا کول سخته دي. بیا افغانستان کې مو په دې برخه کې ډېر زیات کمی هم ګوري. آنلاین ډېر زیات کورسونه شته په خپله ژبه که تاسې لیسه دوره کې اصل خو ښوونځي څخه د باندې مهارتونو ته ورکړي او کورسونو ته ولاړ سي او مثلا سیمینارونو ورکشاپونو تولار سیات من باید یو د سکرین ټکنالوژي لکه لپټاپ کمپیوټر ولري هدا کل دی ورځ 3 ساعته په اوسه ډول تثبیت له ټکنالوژي څخه زده کړه وکړي. په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزې دي د دې معنی نه چې موږ له زده کړو باید لرې سو. د نړۍ پرمختګونه اصلا بې ساري دي، اصلا نړۍ موږ ته نه درېږي. موږ باید په شخصي ډول باندې ځان آمادګي ولرو، خپل مهارتونه نوي کړو.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو ګڼ راپورونه ورکړل شوي دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې، او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د تېر زېږدیز کال 2015 د ډسمبر میاشتې په 13مه ویلي وه چې په 2016 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې